السلام علیکم ازادي رادیو اوري د دې سات خبرونه د افغانستان د بشري حقوقو او خوځولو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا اميري وای د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د هیوادونو اکثریت مشران په دې موافق و چې د نجونو او خوځو پر وړاندې د طالبانو سیاستونه له نړۍ سره په ټکر او د دې هیواد لپاره ویجاړونکي دي. هغې نن په خپله اکسپانډ لیکلي دوی هوکړه کړې چې د افغانستان په ملاتړ نړیواله همغږي وساتل شي او تر خوا یې د ډیپلوماټیکو او کوټلو هڅو له لارې په افغانستان کې دننه او بهر د افغان خوځو نجونو ملاتړ ته دوام ورکړل شي. اغلی امیر زیاته کړې په افغانستان کې د وضعیت د بدلون لپاره شاید لارې توپیر ولري، خو نوموړي د بشري حقونو د اوسني وضعیت د ښه والي لپاره په مدني لارو چارو او زغم ټینګار کړی. هغې دا هم لیکلي چې افغانان په ځانګړي ډول ښځې باید د افغانستان په اړه بحثونو کې ونډه ولري، هغه هم داسې مهال چې طالبان په دې غونډو کې ګډون ولري. د نجونو ښځو او بشري حقونو افغان فعالې محبوبه سراج د اسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ د 2023 کال د سولې نوبل جایزې د نوماندې په توګه وروستۍ نوملړتا لار موندلې ده. د انسټیټیوټ پرون د جمعې په ورځ په خپله ویبپاڼه د 2023 کال لپاره د سولې نوبل جایزې لپاره خپل لنډ نوملړ اعلان کړی چې د بشري حقونو فعالانې په سر کې دي. د اسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ محبوبه سراج د ماشومانو د روغتیا، زده کړو، له فساد سره د مبارزې او د کورنۍ تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې یو اتاله بللی او وایي هغه له شپږویشت کاله جلا وطنۍ وروسته په 2003 کال کې افغانستان ته ستنه شوه او اوس هم په کابل کې میشته ده. له اغلې محبوبه سراج سره د ایران د بشري حقونو فعال او خبریال نرګس محمدي هم دې جایزې ته نومول شوي. د اسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ زیاتوي اغلې محمدي په ایران کې د ښځو د حقونو او د اعدام د سزا د ختمولو لپاره کمپاین کړی دی. د سولې د نوبل جایزه هر کال د ناروې د نوبل کمیټې لخوا هغو اشخاصو یا سازمانونو ته ورکول کیږي چې د سولې او د بشري حقونو د خوندیتوب په برخه کې هڅې کړي. هندی رسنۍ وایي په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت د تړلو له اعلان وروسته د هند په ممبای او حیدرآباد کې د هیواد قونسلګری ویلي چې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. د هندو ورځپاڼې په ګډون د ګڼو رسنیو په حواله په ممبای کې د افغانستان جنرال قونسلی زکی ورتک هغه راپور نه رد کړي چې ګواکې په هند کې به د افغانستان ټول ډیپلوماټیک ماموریتونه وتړل شي. په ورته وخت کې د وایر په نوم یوې بلې هندي رسنۍ په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفیر فرید مامونزی له خولې ویلي چې د سفارت ټول کارونه به نن ودرول شي. تر دې مخکې په نوې ډیلي کې د افغانستان سفارت دننه یوې سرچینې د موضوع د حساسیت له امله د نوم د نښودو په شرط ازادي راډیو ته د یو مکتوب د کاپي په استولو سره تایید کړی و چې د دې ډیپلوماټیک ځای د ځنډولو پریکړه د هند د بهرنیو چارو له وزارت سره شریکه شوې ده. د افغانستان د خوځو د والیبال ملي لوبډله نن په آسیایي سیالیو کې له قزاقستان سره لوبه کوي. دا د چین په هانګژو کې د دوی لومړۍ لوبه ده. په آسیایي لوبو کې د افغانستان په استازیتوب هغو نجونو برخه اخیستې چې بهر اوسیږي، ځکه طالبانو په دې سیالیو کې د افغانستان دننه هیڅ نجلۍ ته د ګډون اجازه نه ده ورکړې. په ورته وخت کې کیمیا یوسفي د افغانستان په استازیتوب د سل متره ځغاستې په لوبو کې نهم یا وروستی ځای خپل کړی دی. هغې د فرانسې خبري اژانس ته ویلي په دې سیالیو کې د مقام پر نسبت ورته د دې سیالیو دننه د افغان نجونو استازیتوب مهمو. د کیمیا یوسفی په ګډون ولس خزینه ورزشکارانو د افغانستان په استازیتوب په آسیایي سیالیو کې ګډون کړی دی. د راپورونو پر بنسټ د ایران په زاهدان ښار کې لږ تر لږه درویشت کسان د امنیتي ځواکونو په ډزو کې ټپیان شوي دي. پرون خلک هلته د زاهدان د خونړۍ جمعې د لومړي کال د پوره کېدو په درشل کې د لاریونونو لپاره راوتلي وو. کال وړاندې یعنی د 2022 کال د سپتمبر په 13مه د جمعې په ورځ د ایران د امنیتي ځواکونو په ډزو کې په زاهدان کې لږ تر لږه 115 کسان وژل شوي وو او تر 300 نور ټپیان وو. په خواله رسنیو کې خبرو شوي ویډیوګانو کې ښکاري چې په پوځي یونیفورم سنبال پوځیان او شخصي جامو کې وسلوال پرون هم د زاهدان مکی جماعت کلابند کوي او ډزې کوي. زاهدان کې اکثر بلوچستان سنی مذهب میشتي چې تل د ایران د رژیم له دوګونی چلن شکایت کوي. او د جمعې تر پایه د نګورنو قرباغ څخه باندې 15% ارمنی ټبرو اوسیدونکو له سیمې جبري کډه کړې ده. هلته د آذربایجان تر بریدونو مخکې 1,00,000 ارمنی ټبري اوسیدل. د ارمنستان د دولتي اژانس راپور پر بنسټ د جمعې تر ناوخته شاوخوا 93,000 ارمنی کډوال د ارمنستان خاورې ته ننوتي دي. له دې سره هم مهاله ملګرو ملتونو اعلان کړی چې د مرداونې یو پلاوی نګورنو قرباغ ته د وضعیت د ارزولو لپاره ولي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي وین سټیفن دوجارک په یو کانفرنس کې ویلي په تیرو ډیر شو کلونو کې د ملګرو ملتونو پلاوی ته اجازه نه ورکول کېده چې موکول. د هغه په خبره د ملګرو ملتونو پلاوی به تر ډیره بشري اړتیاوې وسنجوي. د ملګرو ملتونو پلاوی د آذربایجان د حکومت په بلنه د سیمې ته ځي. دا خبر
اساسي او بشري حقوق دران دوستانو سلامونه مې ومني. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. د بیوازلو خلکو دیغو چې په دې وروستیو کې آن سوال کولو ته مجبوره شوي پر وړاندې د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسؤلیت څه دی؟ نن په همدې اړه خبرې کوو. له موږ سره په خپرونه کې میلمه دی د بشري ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتیت. راځو دې ته چې ورځ تر بلې کله چې په افغانستان کې خلکو ته کار کمیږي نو د سوالګرو یا د ګدایګرو شمیر هم زیاتیږي. تاسو خپله دغه وضعیت راته تشریح کړئ. د افغانستان خلک هغه کسان چې غریب دي په څه رقم وضعیت کې تاسو ګورئ؟
په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې موږ تاسو درې اساسي ستونزې لرو. یوه ستونزه زموږ تاسو چې ډېره پخوانۍ ستونزه ده، هغه ناپوهي ده. متاسفانه پنځه څلوېښت کاله وشول چې ستونزې دي، مشکلات او جګړې شوې. نو طبیعي خبر ده چې کله په کوم هېواد کې جګړې وي نو هلته د پوهې کچه هم کمه وي. او دویم اساسي دښمن چې افغانستان تهدیدوي زما په نظر باندې چې هغه فقر او بیچارګي ده. افغانان ډېر بیچارګان دي، ډېر فقیران دي. متاسفانه چې دغه فقر چې دی د پخوانیو وختونو نه په میراث د خېټې فقر دی، دغې معالجه کېږي. او یو د دماغ او د عقل فقر دی، دا عقلي او دماغي او فکري کوم فقر چې دی دا ډېر خطرناک دی. نو افغانان متاسفانه د فکري فقر سره مخامخ دي. په تاسف سره زه ووایم ډېر زیات داسې امکانات شته چې افغانان خپل ځانونه خپله جوړ کړي د خپلو امکاناتو نه. طبیعي خبر ده چې سیاسي وضعیت چې دی دا د اقتصادي وضعیت سره ډېر زیات تړاو او ډېر زیات ارتباط لري، او په دې کې یعنې شک نشته. خو مهمه دغه ده چې بالفعل اقتصادي کوم فرصتونه چې لرو څنګه موږ تاسو ګټه واخلو. دغه کوچني ماشومان چې په بازارونو کې ګرځي او همداسې مشران هم د خلک چې بیکاره ګرځي، دا موږ ټول ځوروي او ټول افغانان ځوروي. د ټولو مسؤلیت دی، او هر هغه څوک چې په کور کې وڅ لري او نور چته نه ورکوي، دا به د الله جل جلاله په نسبت باندې د آخرت ورځ باندې مسؤل وي. د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې یو چا ګډ عمل کړی وو او وخت توضیح کړی و، بیا سر پات شوی وو. وایي داسې یو فکر وکړو چې ګاونډی چې دی دا تکیدی چې څه ډوډۍ ونه لري، نو هغوی ته ورلېږلی وو. هغوی ته چې ورغلی وو نو هغوی چې موږ سره دومره یو څه شته د بل ګاونډي ته به ور ولېږو. نو هغه ته ورغلی وو، فکر کړی وو چې موږ سره دومره یو څه شته چې بل ته به ور ولېږو. خلاصه هغه کورونو باندې دا د پسه سر چکر وهلی وو، بېرته ما کور ته کوم چا پسه حلال کړی وو بېرته هغه ته ورغلی وو. په دې نیت باندې چې دا قرباني ورکوله او دا تدهیه ورکوله، قرآن کریم ورته اشاره کوي چې ويؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. کېدی شي د انسانانو ضرورت وي، خو د خپل د سبا غم ورسره نشته، د نن غم ورسره دی چې دومره سلمړی لري چې د یو خوري اولادونو ته ورکړي، ګاونډي ته باید ورکړي. نو ټول زما په نظر باندې چې یو بل ته باید لاس ورکړو، خاصتا هغه افغانان چې بهر تللي او د هغوی اقتصادي وضعیت لکه دی. زما په نظر باندې چې په هفته کې رخصتۍ په ورځ باندې چې دوی کوم رستوران ته ځي یا چېرته ډوډۍ خوړلو پارک ته ځي، زما په نظر باندې چې داسې فکر وکوي لکه دوی چې پارک ته لاړ وي، لکه دوی چې رستوران ته لاړ وي، نو هغه پیسې خپل کلي کې کونډې ته ور ولېږي، یتیم ته ور ولېږي، کوم بېوزلو سره کمک وکوي. یو بل ته هدف زما دا دی چې باید لاس ورته
بالی. ډاکټر صاحب، دی برخه ته راځو. لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، په افغانستان کې په دې وروستیو کې اکثره کسان بیکاره شوي دي، له دندو لري شوي دي. مثلا که ښځو ته اشاره وکړو چې د افغانستان نیمایي وګړي ښځې جوړوي، مګر موږ او تاسو شاهدان یاستو چې ورځ تر بلې دا بیکاره کیږي. حتی هغه میرمنې چې سینګار به یې کاوه، دغو دوکانونه متړل سول. تاسو څه فکر کوئ دا وضعیت که همداسې دوام وکړل، خلکو نه کار واخیستل سي، په کور کې نیول سي، په تېره میرمنې دغه ګدایګر ماشومان چې ګرځي، دغه سوالګرې میرمنې چې ګرځي، یا نارینه چې ګرځي، شمیر به یې څومره زیات سي او بیا پایلې به یې څه وي؟
په دې کې شک نشته چې د هر خوراکۍ او د هر مېرمنې او د زنانه رزق او روزي مکلفیت چې دی هغه د نارینه سره دی. ځکه هم قرآن کریم چې وایي چې الرجال قوامون علی النساء، دوی د رزق او د روزۍ په زمینه سازي وکوي مېرمنو ته او خویندو ته، که ښځه وي، که خور وي، که لور وي او که نور څوک وي. بیا زموږ ستاسو افغاني ټولنه چې ده، هغه ټولنیز ډېر قوي ارتباطات لري. په بعضې اطرافي مسایل کې منطقو کې چې یو څوک مړ شي، د هغه د کونډې سره او د یتیمانو سره خلک ډېر زیات زړه سوی کوي او هغوی سره مینه محبت کوي او هغوی سره ډېر زیات شاینا شریکوی خپل همکاري ور سره کوي خو جنې خاري منطقي دي چې باغ کې لکه تاسو چې مهرباني وکول شرم وکول هغه کې بځینې خويندې چې هغه نارینه نه لري کل دي مثال په توګه باندې یاداسه مرمن چې هغه د خاوند نه جدا شوی دي د مثال په توګه باندې داسې څوک دي چې هغه څوک نه لري نو هغه مکلف دي چې هغه باید کار وکړي به خويند ته باید کار زمينه برابر شي د ارزښتونو او د مبادئ او زموساس د اسلام مبين دین په چوکاټ کې دوی ته باید کاری زمينه برابر شي او دوی باید کار وکړي دوی باید خپل اولادونو د حلال کومه روزي چې دوی پیدا کول شي دا ورته پیدا کړي دا ډیره بهتري وي چې دوی ته کاری زمينه مساعد شي په ځای دې چې هغه خدای نخسته په اخلاقي فساد کې اخته کیږي او یا هم هغه په نور چا باندې بیا وربار شي او هغه نشي کولای چې خپل اولاد ته خپل هغه سنان ته چې دوی ورسره سره رحمي لري ورسره ارتباط لري د یو فامیل آزاد هغه ته حلاله مړي جوړي پیدا کړي دا ډیره زیات بهتري وي چې هغه ته کار زمينه برابر شي او دا هغه سره سپورټ شي او دا هغه سره حتی تمویل کړي وړي بز پروژې ورته جوړ کړي ټریننګ ورته وکړي او د بازو مؤسسات سره کې نشه حتی ارتباط جوړ شي چې هغه ته بازي قرضي دي او باز نور اسلامي تمویلي سیغه باندې هغه سره همکاري وکړي ځکه خزه د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت کې هم تجارت کوي خدیجه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم چې بيبي و هغه بزنسمن او رسول صلی الله علیه وسلم چې موږ تاسو لار خوت او پیغمبر دی حاضر د خدیجه رضی الله تعالی عنها په مال باندې بزنس کول او تجارت کول او شام ته لګل او دا مشهور قصه ده نو هدف دا دی چې خزه حق لري چې بزنس وکوي خزه حق لري چې دکانداري وکوي خزه حق لري چې هر هغه کوم کارونه چې خپل اولاد ته حلاله نفقه او روزي پیدا کولای شي د ارزښتونو او د مبادئ په چوکاټ کې او زموږ تاسو د افغاني ټولنې د عرف په چوکاټ کې په کار کې مثال په توګه باندې خزه کولای شي کار وکړي او اطراف کې کېدای شي مثال په توګه دا کار مناسب دی چې په اطراف کې لیکي مثلا یو خزه یو چیرته دکان جوړوي یا مثال په توګه باندې یو بلکم یو کار کوي ځکه هغه اطراف هغه جدا هغه لري خصوصیت لري او هغه الله تعالی جوړوي هغه خلک مسخر کړي چې کاکا او ماما او حتی کلیوال د خلک ورسره بیا کوي ورسره همکاري کوي خو حتی هغه هم باید خلک ته محتاج نشي باید خپل داسې یو کاروبار ورته جوړ شي حتی په اطراف کې بعضو خلک ته مثلا غوګان وښتل شي مثال په توګه باندې چې هغه یې د استفاده وکړي بعضې کارونه دي مثال په توګه باندې د ستنې کوم کارونه چې ګلدوز او بعض نمونه چې ورته اخلي د خوندې د خیاطي بعض پروګرامونه ورته جوړ شي او ماشين ورته وښتل شي مثال په توګه چې هغه خیاطي کوي د الکانو د جنکیانو حتی د نارینه وو څخه چې هغه نشته حرج نشته خځې مختلف مهارتونه لري مختلف استعدادونه لري مهمه خبر دا ده چې د هواد وګړي ټول کار وکړي او خپل کار باندې خپل هواد باید آباد کړي څو ورځې مخکې په د مغرب د زلزلې به تاسو اورېدلی وي
بله
مغرب کې چې زلزلہ وشو خپل مغربیانو د نورو خپل دوستانو سره هم کوي دوی خپل راپور تشول اوس په فیل کلیوال پرته شوی د نورو خلکو کورونه ورته جوړوي په لیبیا کې د مثال په توګه باندې څو ورځې مخکې هم مشکل راغله وو همدغه د لیبیا خلک د راپور تشوي چې کورونه وران شوی چې څنګه رسیدلی او ورسره ولاړ دي ورسره همکاري کوي همدغه غیرت په افغانانو کې مشته په افغانانو کې زما په نظر باندې د نور خلکو ډیر زیات قوی دی
خو
زما هدف دا دی چې پاین د کوم چې بیکاره دي هغه داس احساس وکړي چې داس پخوته داس مامور ده او داس مالور ده موږ تاسو خپل ځانونه داس حساب کړو چې د مثال ته زما خور کې چیرته بیکاره شي زما مور کې چیرته بیکاره شي او زما لور کې چیرته بیکاره شي او زنه او مغه یتیم وي هغه به څه کوي د جنسي مسایل به موږ تړاو ورته ورنه کړو سرحد سره ځوایم چې یعنی ټول خويند چې کار کوي هغه متاسفانه چې هغه د فساد او بد اخلاقۍ په واجب باندې خوند راوتلی هغه د ضرورت په واجب باندې راوتلی عمومي خبره کوم چې افغاني خزه او افغاني مرمن هغه په اطراف کې اوسيږي او په خار کې اوسيږي دا وی دغه ویژگی ها یا د مثال ته ځانګړتیاوې چې لري دا باید احترام وشي او هغه ته باید کاری فرصتونه پیدا شي تر څو دوی په نور ټولنه باندې کار نوي
بله ډاکټر صاحب تاسو خپل خبرو کې یو ډیر ښه موضوع ته اشاره وکړه هغه دا و چې کچېر خلک احتیاج سي سوال کولو ته حتی په سرکو دی روزل خلکو نه سوال کینو کېدل چې د اخلاقي فساد رامنځته شي کله چې یو ماشوم مجبور کیږي سوال کولو ته وزي گدای ته وزي ماشوم باندې تیرای کیږي میرمن غیر اخلاقی کارو ته مجبور کیږي د دې لپاره چې ماشومان په کور کې وږي دي د دغه ګناه به چا په غاړه وي
پدې کې موږ ټول افغانان مسؤلیت لرو ملت او حکومت او داسې یو قسم احساس وکړو چې دا زما خور ده دا زما مرمن ده دا زما مور ده دا زما لور ده او د دې محتاج انسانانو هغه حقيقي کوم احتياجونه چي دي هغه باید ورته پوره شي هغه کاري زمينه برابر راول وي دوی ته او هغه نور ورسره همکاري وي د مؤسسات او د ان جی اوز په واسطه باندې او حتی د حکومت په واسطه باندې داسې یو قسم احساس وکړو چې دا وطن باید موږ تاسو خپل باندې جوړ په مینه جوړ کو په محبت باندې جوړ کو په اقتصاد باندې جوړ کو دیوالی باندې جوړ کو دا لامل خورک تاسو خزي چې په غاړه کې اچوي او خزي ته وخلا ور کوي کومه تاسو زیر شو دا لامل ته دا خلا تار ور کوي دا دانه کې چیرته تار وش کیږي دغه دانه په کثافات کې چول کیږي یا هغه تسبیح چې موږ نارینه په لاس کې ور باندې تسبیحات وایو واستغفار وایو او بعض خلک د ډیکوریشن په خاطر باندې په لاس کې اچوي ګرځوي دغه تسبیح دغه دانه کې چې تر وښ کېږي نو دغه دانه کې صفادانی کې شول کې متاسفانه خلا چې لامل ته او تثبوت ورکوي دغه تار ورکوي.
بله
دغه تار باید موږ افغانان باید دغه تار باید قوي کړو. خپل ټول ځان باید احساس کو چې موږ دانه یو په دغه تار کې. دغه تار چې د افغانستان دی دا تار باید موږ تاسو راغول کې افغانستان زموږ مور ده، افغانستان زموږ پوسټ دی، زموږ راتلونکی دی، زموږ وطن دی. هر هغه څوک چې واقعا چې د خپل مور احترام کوي هغه باید خپل هواد دقیق او عملی احترام باید وکړي. په دې معنا باندې چې خپل د هوادوال باید هیر نکړي، دوی هماهنګي باید ولري. هغه که مؤسسات دي، که حکومت دی، که ملت دی، دغه انسانانو چې هغه محتاج انسانان دي او ضرورت لري، دوی کوشش وکوي چې دوی پهغې کې را ونیسي او د دوی اوښې ورته پاک کړي او د دوی هغه کوم احتیاجات او ضرورتونه چې دغه ورته پوره کړي. لکه تاسو مهرباني وکړه، لکه چېرته دوی دغه انساني اساسي ضرورتونه چې هغه خوراک دی او څښاک دی که دا پوره نه شي، نو بد اخلاقي ته بیا خلک متاسفانه چې بیا مجبوریږي، هغه که کوچنیان وي او که زنانه وي او حتی که چېرته لویان وي. سیدنا عمر وایي چې الفراه اخطر من سم، د چې کوچنی په بازار کې ګرځي وایي د فارغ وخت لري، فارغ وخت وایي د زهر نه هم ډېر خطرناک دی. نو طبیعي خبره ده چې هغه بیا اخلاقي مشکلات او ستونزې به ورنه جوړېږي. نو د دې ټولو مسؤلیت موږ تاسو ټول لرو او موږ تاسو ټول باید هغه انسانان چې لږ څه هم لري، هغه که ارتباطات لري، هغه که علم لري، که استعداد لري، که مال لري، دا باید په مثبت اندازه باندې نه باید استفاده وکوي او داسې احساس وکوي چې ورځ داسې ما باندې هم راتلونکی ده، زما ښځه هم کېدی شي محتاجه شي، زما مور هم کېدی شي محتاجه شي، زما خور هم کېدی شي محتاجه شي. تاسو یقین وکړئ چې که چېرته موږ تاسو حتی د کلیوالي نظام باندې یا په بازار کې په اطراف کې داسې موږ احساس وکړو چې د کلي خلک راپورته شي چې هغه خلک چې محتاج دي، هغوی ناداره دي، هغوی په غېږ کې راونیسي، هغه که کاري فرصتونه وي او هغه انساني او د مسدو مواساتو نه څه همکاري غوښتل وي، که چېرته دا ورسره ودرېږي، تاسو یقین وکړو چې په افغانستان کې فقر نشته، مشکلات شته، سیاسي مسایل دا تړاو لري د اقتصادي مسایلو سره، خو موږ او تاسو کولی شو که وغواړو چې دغه انسان په غېږ کې راونیسو او خپل هېواد خپله باندې جوړ کړو. وی کن مون کولای شو په دې شرط کې وغواړو او وخت باندې کې تیریږي، متاسفانه په دې قیل او قال کې تیریږي، فلانی داسې وکړه، لوبستان کې داسې وکړه، داسې وشو، داسې زموږ تاسو تیر وختونه زخمي دي، زموږ تاسو مازی زخمي ده، راتلونکي باید موږ تاسو ورته وګورو. نو زموږ هدف دا دی چې موږ تاسو افغانان هم باید مخته لاړ شو. موږ تاسو متاسفانه په افغانستان کې لکه خلک چې جرایم پرې وس باندې کوي 15% 10% متاسفانه موږ راتلونکي ته ګورو، 15% 19% موږ تاسو متاسفانه چې مازی مشغول کړی، فلانی داسې وکړه، لوبستان کې داسې وکړه، دا به دا وکړي، دا به دا وکړي. موږ ټول خپل انرژي، خپل طاقت او خپل قوت په مازی کې مصرفو. متاسفانه چې هغه بېجور خپګانونه ورته پیدا شي، به مریضان ورته پیدا شي. متاسفانه که افراد وي او که مؤسسات وي، مؤسسات هم مریضان دي، انسانان هم مریضان دي، په رواني ستونزو مشکلاتو باندې متاسفانه چې اخته یو. نو مؤسسات هغه دقیق کار کولای شي، افراد کار کولای شي. زما په نظر باندې چې راځي، موږ ټول مسؤلیت لرو، راځي چې موږ تاسو خپل راتلونکي لپاره، د خپل هغه روښانه او ښکلي راتلونکي لپاره پلانونه جوړ کړو، کار ورته وکړو. موږ داسې وایو چې د افغانستان دی، د افغانستان لپاره موږ کار کوو او افغانستان یو ښه راتلونکی تقدیم کوو. چې د افغانستان د سکتادی واضح پلان موږ ولرو، په افغانستان کې 10 تریلیون موږ معادل، موږ غل معادل لرو 10 تریلیون. زه چینج ورکوم د اساس د ازادۍ رادیو نه ټول خلک ته چینج ورکوم چې په افغانستان کې که واقعا کار وشي، افغانستان د ټول خلیجی هوادونه بډاترین هواد جوړیږي او کار ورته وشي.
بله استاد،
ما هدف ته دي چې راځي چې د تیر وختونه او تیر زخمونه هیر کړو، یو بل تلاش وکړو چې کار وکړو، که ملت وي که حکومت.
بله ډاکټر صاحب، تاسو ډیرې ښې خبرې وکړې، یعنی دا ټول کېدلی شي چې افغانان یو بل تلاش وکړي او د اوسنۍ اقتصادي ستونزې راکمې کړي، د سوالګرو ماشومانو لاس ونیسي، هغه میرمنې چې ګدایي کوي، نارینه چې ګدایي کوي، دوی سره مرسته وکړه. مګر راپورونه ښیي چې په دې وروستیو کې د بیکارۍ له وجې دا چې نړیوالې ټولنې خپلې مرستې محدودې کړې دي، اکثره کسان د دې توان نه لري چې خپل چم گاوان سره مرسته وکړي، هغه خپل دغمره پیدا کوي چې سبا وبېګای وخوري. یعنی په افغانستان کې دیننه له اکثره خلکو نه دا تمه نشي کېدلی چې تل بل سره مرسته وکړه. هغه خپل یو معاش درلوده، هغه ور باندې بند سوی ده، خارجي مرستې محدودې سوي دي. په دغسې یو وضعیت کې حاکم نظام ته چې د یو لوی افغانستان حاکمیت په لاس کې دی، څه کول پکار دي؟
زما دغه نظر دی چې په افغانستان کې اسلامي امارت سیاسي اراده لري، خو باید بهرني هدف ته چې د حکومت نه بهر چې کوم افغانان دی، هغه کادرونه دی، هغه په غېږ کې راواخلي، د هغوی نظرونه واخلي، د هغوی نه استفاده وکوي، محبت ورکړي، هغوی تشویق کړي، د دوی د نظریاتو او د دوی د توصیاتو نه باید استفاده وکوي. زما هدف همدغه دی، وایم همدغه دی چې ټول موږ افغانان یو، هغه افغانان چې به طرف افغانان دي، هغه کادرونه چې موږ تاسو لرو، هغه کې اقتصادي کادرونه دي، که ټولنیز کادرونه دي، او هغه نور کادرونه دي، هغه راوصل شي، د هغوی نه استفاده وشي، د کوم فوکس یو بل فل په سیاسونو باندې کیږي، هغه سیاسونو باندې چې فساد نه کوي، ښه خبر ده ټول افغانان دراو دي شي، حتی چې اقتصادی هم کړی هغه افغان دی، دغه وطن دی، دغه مور ده. زما هدف دا دی چې هغه انسانان چې تخصص لري، کډرونه دي، هغه باید په ډیر محبت په ډیر مینه باندې اسلامي امارات خپل غیږ ورته کولاو کړي، هغه راولي په خپل هیواد کې دغه د علم دغه د استعدادونه باید استفاده وکړي. دا ستونزې چې ته مونږ تاسو کولای شو جاپان او افغانستان په یو وخت ازادي اخستي، په جاپان کې تاسو یقین وکوي چې جام نه پیدا کیږي. یو ځل زه لار یو خاطر لرم چې جام نه پیدا کړ خپل همکار ته ورته کامرا را ورده موبایل درو شخص واخلو، په دې وخت کې خلک را هغه جام کې جوړ کوم ته اجازه مرانه کې موبایل عکس واخلو. بالکل زه تعجبم د موټر ارنګ ما بونر ودا په عام بازارونو کې د خلکو ټلیفونونه واتس اپ او فیسبوک او ټلیفون غږ نشته، ټول سایلنت. هغه ته دوی او د اخلاق مرحله وي، د اخلاق وضعیت ورته وي. خو نو ما پوښتنه کوم چې موږ تاسو په یو وخت ازادي اخستی، موږ چیرته پاتې یو، تاسو چیرته ورسیدئ؟ وي تاسو دوه کار نه کړی، د خپل وختونو هم درسته استفاده نه کړی، پلان نه لري تاسو افغانان. بل خبره راته وکړه رانوي را شو. زما هدف دا دی چې موږ تاسو کډرونه لرو، موږ تاسو الحمدلله تکړه خلک لرو، موږ متخصصین لرو. تاسو یقین وکوي دا خبره صحیح خبر ده چې اوس افغانستان چې د منځوي دی، بهرني هیوادونو په رسمیت باندې نه پیژندل، ستونزې شته، د کې شک نشته. او موږ تاسو کچیرته وغواړو، تاسو یقین وکوي چې موږ تاسو د څومره انرژي چې مصرفو په سیاسي اختلافات او په دې مسایلو باندې، کچیرته په انساني کارونو باندې موږ تاسو انرژي مصرف کو، افغانستان به ډېر زر جوړ شي. زه تاسو خبر دقیقا زمنم چې کېدای شي بعضو کورونو کې دا څه نه وي چې نور څه همکاري وکوي. دا غمینه شته، د قربانۍ او رغبت شته، خو متاسفانه چې دوی سره چې نشته. دا خبر زه تاسو زمنم، خو دا نسبی کېدای شي ځینې هغه ځینې کورونه وي. موږ تاسو په افغانان ډېر زیات بډا انسانان لرو، تاسو یقین وکوي. دلته یو راپور ما لوستو چې د ترکیه د 2022 کال کې لومړی افغانان چې ډېر زیات سرمایه ګذاري کړي په ترکیه کې، په دوبۍ کې چې دا بلډینګونه لري، په بهر په نورو ملکونو کې چې دوی څومره سرمایه ګذاري کړي، په اروپا کې چې کړي، دا چې اوس موږ پردي ملکونه موږ آبادو، هغه د انسان ته پر یو کار د زدغې مخالف نه يم، خو دغه خپل مور خپل وطن هیواد روان حق دې دې په باندې موږ تاسو کار وکړو. دا چې د خپل پروژه تاجران ته زما دا پیغام دی چې بهر پروژه جوړوي، دا خبر دی چې په هیواد کې پروژه جوړه کې چې علاقه لري څو افغانان ورسره کړي. زما هدف دا دی چې دا خبر را ډېره فلسفي طرف ته لاړ نه شي. یو بل ته باید موږ تاسو لاس ورکړو. ستونزې شته، مشکلات شته، په حکومت کې به ستونزې وي، په ملت کې به ستونزې وي، خو مهمه دا ده چې موږ مایوسه نه شو. د الله جل جلاله د رحمت نه، د الله د مهربانۍ نه موږ تاسو مایوسه نه شو. دغه وطن به موږ تاسو خپل جوړو. داسې خلک کوي چې پردي موږ تاسو وطن نه جوړوي، که چیرته جوړولای خو دا 45 کالو کې ډېر زیات نمونه موږ تاسو لرو. فکری اختلاف کې دی سره ولرو. زما تاسو خو راکې، زما تاسو په دماغ کې اختلاف دی. زما په دماغ کې یو خبره د ستابل نه، زما ورچ خو کې تاسو سبزی خو کې، خو دا اختلافات به ضرورت انتقال نکړو. افغانانو کې مصیبت دا ده چې د عقل او د فکر او د سر د اختلافات ضرورت انتقال کړي. الله هو چې ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. اي پروردګار، هغه انسانان چې صرف ایمان لري، مؤمنان دي، حسد دې په دونکو ما چې د مقابل کې. زما هدف دا دی چې موږ افغانان متاسفانه د سر او د کټري اختلاف د موږ راه کټه کړی زړه. زه نکټوي وایم او زما په پګړې وایم، اغه تزه کافر یم، اغه متاچ دی، اغه متاسفانه چې به منهج کاریږي. نور راځي چې دغه سوري اختلافات تاسو چې مو تاسو مشغولوي، د ټول زموږ ورونه دي، که خارخوله چوي، که پګړی چوي، که سرتور ګرځي، که خپلای چوي، که چپن چوي، که نکټای چوي، که اغه چوي، دا مسایل به مو تاسو مشغول نکړي. مو تاسو خپل اغه لوی اغه ویژن د افغانستان چې اغه شالید چې کوم د افغانستان دی، اغه ته به مو تاسو وګورو چې د افغانستان کوم رؤیه چې نشي. علاقه علاقه مو تاسو خلک 2000 چا دی 2003 چا دی علاقه 2050 که هم موږ تاسو وعده ته ورسېګو، دا به الله جل جلاله شکر. زما هدف دا دی چې موږ تاسو ټول هغه مشان دي، که کوچنیان دي، که زنانه دي او که نارینه دي، ټول قوتونه لري، د قوت نقطې لري، فرصتونه لري. راځي چې د دې فرصتونو نه موږ تاسو استفاده وکړو. دا فرصتونه متاسفانه هغه فرصت او قوت چې هر چی وي، انسان خبره لري، اغه لري، تاثیر لري، بل پیسې لري، بل د مثال په توګه باندې یو بل وسیله لري. راځي چې مثبت دې نه استفاده وکړو. راځي چې دا انرژي خپل چې په منفيګرای کې موږ استفاده کوو، دې نه په مثبتګرای کې استفاده وکړو. څو هوادم جوړ شي، اواله کل هغه هوادوال ته چې هغه ستونز لري، مشکلات لري، هغه واقعا چې مشکلات لري، هغه ته موږ تاسو یو مفید او چې ګټور شمو تقدیم کړی وي، او دا غو مسولیت د آخرت پر باندې الله ته موږ چې تاسو ولاړو، او به زموږ تاسو نه پښتنه کوي. د ټول خبرې چې د خولې نه اوساس او د نور ملګرو دوستان د خولې چې افغانستان پرابطه باندې به کیږي، هر څوک چې هر څه وایي، د هر خبرې پرابطه باندې به دای مسولیت لري الله ته. زما هدف دا دی چې خپل هواد خپل جوړ.
ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوند دی سلامات
اوسئ. تاسو نه هم مننه کوم.
درن دوستانو، دا و د دیونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د غوکسانو پاکل خبرې وشوي چې په دې ورستیو کې د بیکاری او بیوزلی لوجه ان سوال کولو ته مجبور شوي دي. په دې هم خبرې وشوې چې د دوی لاسنیوی د شتمنو کسانو او حاکم نظام مسؤلیت دی. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه و د بشري ودې او پیاوړتیا نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله عتید. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د ازادي رادیو و مورس خپرونې ته ستړي مشئ. زه سید شنوارم او د تیرې اونۍ له تودو سیاسي، ټولنیزو او جالبو مسایلو سره مو هرکلی کوم. پیلې هم د تیرې اونۍ له سرچپو امنیت شورا کې د افغان او پاکستاني استازو لفظي شخړه. منیر اکرم طالبانو ته مشروعیت غوښتی دی، خو افغان استازي نصیر فائق بیا پاکستان د ترهګرو ملاتړی بلل. خلیلزاد او د کابل د سقوط نه ختمیدونکی داستان. وای افغانستان کې د نجونو د زده کړو بشري حقوقو ستونزې شته، خو طالبان د ترهګرو د ځپلو په اقداماتو کې مثبت روان دي. او د نجونو پر تعلیم بندیز او د طالب وزیر جواب. ندا محمد ندیم وایي هغوی چې د ښوونځیو د خلاصون مشورې راکوي موږ کله ترې مشوره غوښتې ده.
ما به اونا گفته ایم که بیایی با ما مشاره بیتی؟ اونا به سری ما حکیم است؟
او بیا هم ستری مشهی. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې افغان استازي سره د پاکستانی استازي جنجال د افغان سیاستوالو او د ټولنیزو رسنیو د فعالانو توند غبرګونونه پارولي. جنجال وروسته لاغې راپورته شو چې ګڼو نړیوالو استازو افغانستان کې د وضعیت په تړه اندېښنه وښودله، خو د پاکستان استازي د طالبانو د حکومتداري، اقتصادي، سوداګریزو او ګاونډیانو سره د اړیکو د خکېدو لپاره د اقداماتو ستاینه وکړه او د طالبانو په مشرانو د سفری بندیزونو د ختمولو، طالبانو ته د ملګرو ملتونو د څوکۍ د ورکولو د غوښتنې ترڅنګ نړۍ د اوسنۍ واکمنو د مشروعیت په تړاو تعامل او بحثونو ته ور وبلله. مګر د منیر اکرم څرګندونو ته په غبرګون ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازي نصیر احمد فائق ویل افغانستان خپل استازي توب لري او د خپل خلکو غږ پورته کولای شي.
زه د پاکستان استازي ته ثواب ورکول غواړم. د افغانستان د زوریدلی ولس په استازي توب زدل تناستیم. د کومو هیوادونو د مداخله لامل چې افغانان وسنی حالت سره مخ دي، هغوی وست دوه مخی کاریکټر په لوبولو ل یو اړخه ځانونه د ترهګرۍ قرباني بولي او له بل پلوه افغانستان کې یوې واکمنې ترهګرۍ ډلې ته لابیګیری کوي، دا عادي خودلو هڅه کوي او ملاتړ کوي. دا کس چې د افغانستان د استازولۍ دا وکړي دا د پښتنې وړ ده. هغه اعتبار نه لري، هغه حکومت نه لري. زما په فکر دا یو بې نظمي ده چې د امنیت شورا هغه وینا ترابللې او نفرت پارونکي بې معلوماتو څرګندونې کوي. دا معلومات چې هغه دلته شورا ته وړاندې کړل زما په باور باید عمومي اسمبله په دې اړه اقدام وکړي. دا یو ستره سیاسي بدنظمي ده چې باید پښتنه یې وشي.
دغه جنجال ته په اشاره د مقاومت جبهه مشر احمد مسعود په خپل ایکس پاڼه د نصیر احمد فائق په ملاتړ لیکلي، د افغانستان تاریخ د بهرنۍ مداخلو له داستانونو ډک دی. خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د دوی د تجاوز شومیتونه نور هم معلوم شول. د ملي امنیت شورا په خواني ویان رحمت الله اندړ بیا ویلي ښاغلی فائق د افغانانو رسمي استازي دی او د پاکستاني استازي پر وړاندې دریځ یې د ستایلو دی. په امریکا کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ نجیب ننګیال که څه هم دغو خبرو غوسه کړی، خو وایي منیر اکرم په خپلو څرګندونو له هغه څه پرده پورته کړه چې پاکستان په دوامداره توګه د افغانستان او سیمې د ثبات د ګډوډۍ لپاره ترسره کړي دي. طالب پلوه فعالانو بیا په ټولنیزو رسنیو کې د نصیر احمد فائق پر ځای د پاکستانی استازي منیر اکرم یو ډول ملاتړ کړی، او ملګرو ملتونو کې د افغان اوسني استازي مشروعیت دوی هم له سوال سره مخ بللی دی. افغان سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیزاد یو وار بیا ادعا کړې ده چې افغان ځواکونه د طالبانو پر وړاندې ونه جنګېدل، او د کابل د سقوط پر شپه ورته طالبانو وړاندیز وکړ چې کابل د تر یو وخت امریکایي ځواکونه وساتي چې دوی دا وړاندیز ونه مانه. هغه زیاته کړې که څه هم له افغانستانه وتل